ستړي مشي مشال ریډیو ته وګي په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې په دې غړي کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرځونه او سلامونه قبول کړي. د روانه 15 بجو نه تر شپږو بجو په دې غړي کې درته یو شمېر کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو. د کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واورئ، خو په سر کې ورجو فرخنده اسد ته د دې ساعت د تازه خبرونو لپاره.
افغان حکومت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښتی او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه یې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې. ملګرو ملتونو نن په یو رپورټ کې ویلي، په افغانستان کې په 2015 کال کې 3515 سلویخت فلسطیني کسان وژل شوي دي، او د یوې نظر پوښتنې له مخې په 1500 روسان په دې باور دي چې هېواد یې دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخته، په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه یې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره شوی خبر پانه کې ویلي چې دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په کابل کې د پاکستان له سفیر ابرار حسین نه وغوښتل چې پاکستان باید له ټولو امکاناتو کار واخلي او هغه له تختونکو راخلاص کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفیر هیلمند چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال رډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په بیلابیلو برخو کې لامنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي.
موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې دوسره پیدا شوې ده به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعاً تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده.
سید فضل الله وحیدی اول د کونړ په وروستیو کې د هرات والی وو. تر اوسه چا د هغه د تختونی ذمہواری نه دا منلې. د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې تراګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نوموړي پرون په پینډۍ کې خبریالانو ته وویل چې په پاکستان کې په تراګرۍ کې ککړې ډلې د داعش په نامه فعالیتونه ترسره کوي.
دوی ما بیا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغې تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلوالې ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانې کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانې کوي.
چودری نثار دا هم ویل چې په ملک کې د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د پوځ مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. ملګرو ملتونو نن په خپور شوي یو راپور کې ویلي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې ولسي مرګ ژوبله کې 4% اضافه شوې ده. تیر کال 3515 کسان وژل شوي دي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د ولسي مرګ ژوبلې بنیادي وجوهات د جګړې او پر خارونو ترهګر بریدونه دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هاسم په رپورټ کې ویلي چې ولسي مرګ ژوبله بیخي د منلو وړ نه ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید دغه هیواد یوازې پرېنږدي. جنرال کیمبل پرون په کابل کې وی خبري غونډه کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل. ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچولو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یوه بله مناظره کې سره مخامخ شول. دوی د خپل ګوند لخوا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي. دغه امیدواران پرون د ساوت کیرولاینا په گرین ویلی کې راڅرګند شول. په دغه جنوبي ایالت کې په ګوند کې دننه د راروان خالی په ورځ ابتدایي رایه اچونه کیږي. د لیوا د خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 50 کې څلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې څو ورځې مخکې خپره شوې وایي 21% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کلونو لپاره دوام ولري. 23% نور بیا په دې باور دي چې دغه بحران به تر 2 کالو پورې وي. په نظر پوښتنه کې پوښتل شوو 70% کسانو د دې اقتصادي بحران علت په نړۍ کې د تیلو د بیې ټیټېدل ګڼلې دي. 33% نورو یې وجه اداري فساد ښودلی، خو 20% نورو ویلي چې د غرب لخوا لګول شوو بندیزونو دغه بحران راوستی دی. په همدې حال کې 26% نورو تور پورې کړی چې د بحران علت فردپایي برخه زیات لګښتونه او بیوروکراسي ده. 85% نورو ویلي چې د تیر کال په پرتله یې خپلې ورځنۍ خرچې 30% کمې کړې دي. د یونان چارواکي وایي 2 مشکوک کسانی چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولې ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الیگزینډر پولیس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لوري ونیول شول، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړل شوي. سعودي عرب د دې خبر تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسوای ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هوا ترکی انجرلیک هوائي اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد العسیری العربیه ټلویزیون ته پرون وویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسوای ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغو ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستیو اونیو کې د اسلامي دولت وسوای ډلې پر ضد هوائي بریدونه یو ځل بیا شروع کړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته فرخندا صد د دېګړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد غو ریپورتونه واورئ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای په پاکستان کې د پخوانی افغان گورنر تختونه د دې هواد د کمزوري امنیت سرګندونه کوي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان یو وار بیا ویلی په دې هواد کې داعش ډلشتون نه لري. په بنو کې د شمالي وزیرستان او نېشنل ګوند څنګه د شهیدانو ورځ منځل یو ویلی دی چې ډیر زر به د ظلم او بدامنۍ چپې ختم شي.
دا ان شاء الله ختمېږي او موږ بیا په چې سترګې په خپل وطن شي، په خپل راځي، په خپل در، په خپل مایرا، په خپل خپل په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
بلخوا په سواد کې خواجه سراوای پولیس یې بے ځایه تنگوي. دوی څه احساسات لري؟
په موږ سترګې راوباسي. وی خلک شکایت کوي پلانې رالی ډنګرې رالی تاسو دازې خالی کې موږ به کم خوازو.
دا او یو شمېر نور کورډي سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې پکې تاسو ته اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړې وړاندې کوو او د دې خبری غړې نه پاس بیا تاسو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو وزارت د پاکستان سفیر ورغوښتې ده او دا غسره په اسلام آباد کې د پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخر لوال ویلي دي چې هلمند د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو زر خلاص کړی شي. په دې حق له تفصیل د صالح محمد صالح په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی والی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخیلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانوني پولیسه باندې راغلی او د پایتخت منځه په رڼا ولاز باندې وتښتول شو. طبعاً د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلولو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اجنس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کے راغل او دے یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ لگے دلی چی ہغه چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کرے او دھاغ دا لٹون کار روان دے او پلٹنی ہم جاری دی.
پاکستان کے دا افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وی د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
پا اتمنٹا دا پاسا سلورو بجو.
دا مشال ریڈیو خبرونه تا واقعی د پاکستان د کورونا چارو وزیر چوہدری ناصر علی خان یو بار بیا ویلی چې په دې هیواد کې اسلامی دولت وسلواله ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو لپاره د حکومتي ګامونو یادونه هم کړې ده. د چودري نصار علي خان د سرګندونو تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودري نصار علي خان وویل چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دوی ما بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
په داسې حال کې چې سورہ زوړان د سینټ قائمه کمیټې ته د خبرونه په وخت د استخباراتي ادارې آی بی یا انټیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی وو چې پاکستان کې ځینې کسان د داعش لپاره کار کوي، خو د هغوی خلاف عملیات روان دي او د کې کسان نیول شوی هم دي. بیا د داخله وزیر لخوا د داعش نه انکار تا کارپوهان څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي تجزیه کار او پوهان حسن عسکری نه تاسو کو نو دی وایي
نظریاتی طور پر تو لوگ موجود.
تاسو داسې ویلی شئ چې په نظریاتی توګه خلک دلته موجود دي. نظریه څه ده؟ هم هغه د سلفي او وابي سوچ خلک چې سعودي عرب، ایران او عراق کې موجود دي، نو هم دغه نظریه والا خلک پاکستان کې هم شته، خو تر دې دمه لا داسې ثبوت په لاس نه دی راغلی چې ګنې د دې تنظیم خلک براه راست راغلي او دلته یې کاروایانې کړي وي یا یې تنظیم چلولي وي. نو دا خبره ټیک ده چې په بشپړه توګه داعش وجود نه لري، خو دا مقامي خلک دي چې خپله نوې پیژنګلو جوړوي. مدرسوں کی دا اصلاحات پاڑا دے تپوس پہ جواب کی دا وفاقی وزیر وینا وا چدغ لڑکے دا وفاق المدارس سرا خبر روانی دی او امید دے ڈیر زربا دا مدرسوں پر رجسٹریشن کار شروع شی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
هلتا د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پرون یعنی د خالی پورس په بنو کې د دغه ګوند د وجل شو غړو په یاد کې وغونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو ویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړي دي. دوی ویل چې یو شمیر ملګري وجل شوي خو حوصله یې ټیټې شوې نه دي او ډېر زر به دا سیمه د بدام نه خلاص شي. په دې حقله د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر دا ریپورت را لېږلی چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
تیر ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلی 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افاربنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بخت الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرځونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ډنګې او غیره بادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي، خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل دا دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل، خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قربانی ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامی نیشنل ګوند ضلع بنو جنرل سیکرټر نازلی غونډې ته خپل وینا کې وویل
داسې وخت راوون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د بچا خان سپیونو او ملګري په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالی وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالی وزیرستان ولس ته ترقی ورکړي او شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سولې په لور خبرونه هم سبا ته اوریدل شي. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. قبایلی اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې ورته کم سرکاري سکولونه جوړ شوي دي، نو هغه حکومت ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړي دي، ځکه دغه سکولونه د کلیو او کورونو نه لري جوړ شوي دي او اوس یې دغه ملکان د خپلو حجرو په شکل کې استعمالوي. زمونږ خبریال شانواز ترکزی د دغه خلکو سره خبرې هم کړې دي او د مومند او پیښور او تورغار پسماندازې لې د سکولونو او زده کوونکو د شمیرو تجزیاتي رپورټ جوړ کړی دی. راځي چورته وښو.
د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې تر مخه په کال 2014 او 2015 کې د پیښور په 1455 سکولونو کې درې نیم لکه زده کوونکي وو. د دغه شمیرو تناسب 291 په یو سکول کې د زده کوونکو جوړیږي، ولی په محمود کې په 543 ادارو کې 80,000 ماشومان دي چې پکې د دغه حساب تر مخه 128 ماشومان په یو سکول کې زده کړې کوي. د دواړو سیمو د زده کوونکو ترمنځ دغه د شمیر فرق ولې دی؟ د یو نجی سکول چلوونکی قیوم شاه چې د لرې پرتې سیمې انبار اوسیدونکی دی وای
کوم افسران تیر شوي دي، نو هغو مخکې د ملکانو په فخه باندې سکولونه ورکړي او وایي سکولونه په داسې ځای کې دي چې هغه سیټونو ته دي کوم خلک چې کوم ځای کې ډېر زیات اوسېږي هلته سکولونه نشته. چېرې ما یو سکول شروع کړی دی 260 واړه پکې 260 که مونږ سره خواته سکول وي نو ما ولې پرایویټ سکول واهه.
پیښور ته صوبه خیبر پختونخوا لوی ښار دی او ځینې ولسوای چې دغه شان ښار ته هر وګړی کوشش کوي چې خپل ماشومان سبق لولېږي. نو بیا مې د خیبر پختونخوا د تعلیمي محکمې د ویب پاڼې نه د یو پسمانده ضلع تورغر معلومات واخیستل چې پکې د سکولونو شمیر 286 دی او د زده کوونکو شمیر 3,386 دی. د یو سکول په حساب سره دغه تناسب یو سل او در سل ویغز د کون کې جوړیږي چې بیا هم د مهمندونه زیات دي. د مهمندو په بایزو تحصیل کې تر دې دمه کوم های سکول نشته. پرایمری سکول هم له یو بل سو سو میله کې آباد دي. نو د دغه سیمې اوسیدونکو سنوبر خان وای هم دا وجه ده چې ماشومان د سکولونو نه لري دي.
داس یو ملک وراغه چې هغه به زمونږ پولیټیکل سیټ کې نه سو هغه ورته یار مال داس یو د ودری تنخاګانی چې ستات شي نو هغه به ولدا د دغه په حساب باندې اغاله به سکول درکنو هغه به داسې ځای کې ولګو چې هغه به یو ناله کې به ولګو چرته د کلین لوري یا به داسې ځای کې ولګو چې د خپل اجری په توګه به استعمالو لکه په ټول ساحل جنوبي دره کې نشته دی کنه سکول. نو داسې په ټول بیزو کې د شمار یو څو سکولونه دی هغه داسې د ذاتی مفادو کې استعمالیږي.
اختیار تمانځي وای چې د وی څو څو کلی داسې دي چې پکې یو سکول هم نشته او ځینې سیمې داسې هم شته چې پکې د درې نه تر د سلور پورې سکولونه د یو دیوال د ننه جوړ شوی.
موږ سره په خوا کې کوم د یو بل کلی د موږ ته کسوړی وایو چې ګورنمنت دا اعلان کړی دی چې په فاټا کې موږ ایجوکیشن ایمرجنسی لګول خو کسوړی کې پرایمری سکول هم تر اوسه پورې نشو. دا غي آبادی چې کوم دی د درې سلور نه زیاته ده.
دغه خبرې اعتراف د تعلیمي محکمې چارواکي هم کوي او وای چې وړاندې وختونو کې دا سکولونه د سیمې ملکانو ته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی نو سکول نو هم په داسې ځایونو کې جوړ شوی چې آبادی نه لري. دوی وای چې نوې قانون راغلی چې د سکول د جوړونې نه بوړاندې فیزیبیلیټی رپورت یعنی موضوع ځای ټاکل شي او وروسته به پکې سکول جوړول شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپګو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. رازو د مشال نور رپورټون ته د خیبر پختونخوا په سوات منګور کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځایي پولیس یې بې ځایه تنګوي او د خپلو دیرو پرې خودلو لپاره په فشار اچوي. خو د منګور پولیس بیا وایي چې د خواجه سراو یا نرخزیانو نه غوښتنه کړې ده چې په دیرو کې داسې کارونه نه کوي چې د چم گاوند خلکو ته په پریشانی جوړیږي. نیاز احمد خان مو په نور حال خبروي.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپاس شپک شلې ډله لري. دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دا کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي خو چې کله هم نوې پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوې سچو اړ یو چرآشي مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې روباسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلاني رالي ډنګري رالي تاسو دازي خالی کې مونږ بکم خوازو. مونږ د دې معاشري یو سيو انسانان یو د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپک را لګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی عمره له بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډیګو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د سدی شکایتو کی مثال تانی تلڑشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے بہو پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو
دې خلکو ته خبر نه سوي شو کوم پر وزای کران او زینو کنه پری دي وستړي کله کنه د سیمو په سکون جون تیر نه کو په خلکو دی خوشحالي تیر کله وي په کوم په پروګرام نه زمون مناله دي چام ستړې نه دي وستا سو خوخ په دې سواد کینو کنه نو دا ماشين به رواله غون پیولې بس ټول بر پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزې اورېدو لپاره سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه ځای ته رسېدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پر حقونه لري. حکومت ته دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کې بلکې پټول کې پیکې کې د دې اجزانان د پاره ایس نشتی. دا ډېر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده. نه د دوپ کور کې زیشته نه د دوپ دی وسیدا ناسیدا مسله چرته تر پیخه ده چې به پولیس د دې زین او باسي چې تاسو او زید دي زیګینه نو خلک چرته لاړ شي. دوی زمونږه خويند جرګه په خپل باندې زو زمانه چې څومره د دوی د پاره کیږي که زما پکې سروم زیګنه زبد د دوی د پاره کوم.
د منګوري هجراګانو دغه ستونزه مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب ته وړاندې کړه نو هغه ویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړه ځکه دوی پرې کار روي وکړه.
غیر متعلق خلق به تاسو ځانته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي نو هغوی په هغوی باندې بیا رضا شو مونږ ځینې کلي واخېستې چې تاسو ځینې کونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره ګنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی وچتوي چې تاسو راځي چې داسې غلط قسمه کارونه کوي.
بلخوا مینګوره کې د مودې راسي اوسېدونکي د هجراګان وایي که چېرې پولیس د دوی په ضد دغه کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. ورزو افغانستان ته د هلمند میشتو امنیتی ځواکونو یو مشر عبدالجبار قهرمان وای د هلمند د جګړې پوزي حل لار نشته. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د وسلوالو سره د مهاجونو او ډلګیو په سطح خبرې شروع کړي او ډېر زر به ګڼ شمېر وسلوال د جنگ نه لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مرکزی ولسوالیو کې د جګړې او بدامنیو درې میاشتې پوره کیږي. په دې هکله تفصیل زمونږ خبریال الیاس دایرا کوي.
په هلمند کې ترلاس ډیر کلونه کېږي چې جګړه روانه ده. اوس چې جنگونه د لشکرګاه تر پلو را رسېدلي دي چارواکي وایي په دې ولایت کې روانه کشاله د نظامي لارې نه حلېږي او باید د سولې پر خبرو تمرکز وسي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو عملیاتي مشر عبدالجبار قهرمان وایي د تېرې یوې میاشتې د پلټونو څخه دې نتیجې ته رسېدلی دی چې د دې ولایت جګړه د نظامي لارې نه ګټل کېږي او باید د سولې پر خبرو فکر وسي. عبدالجبار قهرمان وویل په همدې خاطر یې د وسلوالو سره د دلګویو او محاذونو په کچه خبرې پیل کړي دي او ډېر ژر به نتیجه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د تیرو دوو ورځو راهیسې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې بریدونو ته زور ورکړی دی او حکومتي ځواکونو هم د یکشنبې په ورځ د سنګین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو په موخه عملیات پیل کړي دي. عبدالجبار کرمان وایي د هلمند پراخه جغرافیا د پاکستان سره د دې ولایت پرانستې پوله د وسلوالو په ډلو کې د هلمند د میشتو لویو قومونو د ډیرو ځوانانو موجودیت او په حکومت کې دننه د ډیرو نیمګړتیاو شتون دې نتیجې ته رسولی دی چې دلته روانه جګړه د عملیاتو او جنګونو له لارې نه حلېږي. که هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې لس کاله کېږي چې جګړې روانې دي خو په دې وروستیو دریو کلونو کې چې بهرنیو ځواکونو په وتلو پیل وکړ جګړې شدت واخیست او په لنډ وخت کې د لشکرګاه تر پولو ورسېدله. د هلمند خلک هم د سولې د خبرو پلوي کوي. ځینو لاستنیکزایو بسم الله معرفي وایي په تیرو لسو کلونو کې د نامنیو روان بهیر د جګړې د لارې نه دی مهار سوی. که چیرې صادقانه خبرې وشي امکان لري چې د جنګونو مخه ونیول سي.
په جګړو باندې مثبتې نتیجې ته هیڅ نظام نه دی رسېدلی. هر نظام چې جګړه مخته وړې ده او د سولې پروسه نه ده کړې هغه نظام ناکامه شوی دی. دغه نتیجه کې د افغانستان ډېر شتمنۍ د منځه تللې. نو ښه خبره دا ده چې د سولې د لارې، د خبرو د لارې، د مذاکرات د لارې دا پروسه مخته ولاړه سي او بریالۍ سي.
که په رښتینې ډول سره خبرې وشي او د خبرو د کول دپاره صحیح ادرس پیدا سی نو طبیعي خبره ده چې باید تر جنگ او جګړې سولې ته لومړیتوب ورکول سی او په دې برخه کې باید ډیر کار وسی.
جنرال عبدالجبار قهرمان ویل د وسلوالو د یو شمېر کمانډانانو په شمول د جنو داسې کسانو سره هم لیدنی او خبرې سوي دي چې د طالبانو د کوټې د شورا سره اړیکې لري. د ویل په لیدنو کې ورته جوته سوي ده چې ګڼ شمېر وسلوال د جګړې ستړي سوي او غواړي خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د پاکستان، چین او امریکا د استازو په شمول د طالبانو سره د سولې د خبرو په خاطر یوې بلې ناستې ته تیاری نیسي. ویل کېږي په دې ناستې کې چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه به وسي د طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه ټاکل کېږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپږو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته د نن ورځې د خبرونو اخیری خبري غړې وړاندې کوو. دا وخت د روانې غړې نیمه تر رسیدلې یو په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د فرخند اسد نورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راوخته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې پاړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي. حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسله‌واله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي. نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې له پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او د دوی بند کړل شوي ټول شناختي کارډونه د اخلاص کړي. ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده. تیر کال 3,515 کسان وژل شوي. په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسله‌والو ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکی یوې هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. د لیواده خپلواک مرکز د یوې نظر پوښتنې له مخې په 1500 روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دغه نظر پوښتنه چې 100 ورځې مخکې خپره شوې وایي 20% روسان فکر کوي چې اقتصادي بحران به لږ تر لږه د 100 کالو لپاره دوام ولري. د امریکا د ریپبلیکن ګوند اشپګ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بل مناظره کې سره مخامخ شوي. د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان دي چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکی پولیس ته نږدې نیولې دي. د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي.
دا وا فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. سپام وکړي چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم په خپل خوا او شا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ول کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دواړو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندی ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنی دښمنانو د سازش له وجې دواړو ملکونو یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله له وجې ته د سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورځ نه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
راند کارپوریشن سیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روان جګړې خلاف د افغان او نړیوالو عسکرو مبارزې ښه نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا په پاکستان د اتو اف 16 جازونو د خرڅولو له دې سره د روزنې رادار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخندا صدناورو.
ران کارپوریشن څیړنیزا اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي زم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغه کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه خراغلي او د 11 هغه بد راغلي ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 زدا سه خبرې دي چې خراب نتیجې مخه ته راغلي دي. ران سرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د خکورو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاری وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي، او له دغه دوه خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې تراګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میستکینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو اف 14 جنگیل وتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د اف 14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوزشته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د اف 14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
بلخوا د ترکی وزیر اعظم منلې چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې په ځنو اهدافو حمله کړې دي. دا حمله په هغه سیمو شوې چې په ورستیو کې کورد ځواکونو له سخدریز وسلوالو نیولې دي. صالح محمد صالح پرې دا رپورت لري.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یو هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو په ورستیو کې له سخدریز وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو پرون تایید کړ چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلې دي پوځ ازاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شرګوټي ازاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبری اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلې دي. د بمباری په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښ شي د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریه د رژیم د قواو په مرسته د سوریه پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري او پورا په شپږو بجو چې د مشال د خبرونه سرته رسیږي. هم په دې سپو تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د 2015 کال د عام خلکو لپاره افغانستان تر ټولو خنړی کال وو. د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې 2014 کال په مقابله کې 2015 کال کې عام خلکو ته اوړیدلی تاوانونه، یعنی د عام خلکو وجنه 4% زیاته شوې وه او په دغه کې د 25% ذمواري بیا د حکومت په مخالفه وسلوالو اچول کیږي. د جګړې د خکېلو خواو له اړخه د عام خلکو د حفاظت لپاره د کلو ژمنو سره سره ولې بیا هم د عام خلکو مرګ ژوبله زیاتېږي؟ دا پوښتنه زموږ همکار نوریاس نوري د مرکې په پیل کې د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویان رفیع الله بیدار نه کړی ده. ښاغلی بیدار په جواب کې وایي
دا چې قوي میکانیزمونه تر اوسه نه دي راپیدا شوي چې د ملکي تلفاتو په عقله باندې کوټلي اقداماتو کې په دغې کچه کې چټواله راشي او کمواله راشي. نړیوالو ځینې میکانیزمونه جوړ کړي چې د ځواب ورکونې یو میکانیزم ولري. ولې افغان دولت او مخالفینو تر اوسه پورې دغسې کله ناکله مخالفین هم خپلو رسمي اعلامیو کې د ملکي تلفاتو د کچې د کموالي لپاره خپلو قمندانانو ته اشارات لري. دولتي مقامات هم په دې کال کې څو ځلې په شورای وزیرانو کې یا د شورای امنیت په جلسه کې دغه مسله راپورته کړله. ولې داسې میکانیزمونه تر اوسه جوړ شوي نه دي اوس هم چې د ملکي تلفاتو لپاره کوټلي اقدامات او یا داسې ډب واچي چې د دې په کچه کې کمواله راشي؟
بیدار صاحب، کله چې بې تاثیره دي دغه راپورونه خپرېدل، نو د څه لپاره دغه راپورونه خپروي؟ آیا یوازې د دې لپاره چې د ملکي تلفاتو هغه ارقام ثبت او رجستر شي هر کال؟
نه، د هر راپور په اخره کې موږ دولت ته او نړیوالو ادارو ته او مخالفینو ته د دولت لازم سپارښتنې لرو چې دغه مسله پراخ دي. جنگ قوانین باید مراعات شي. ملکی ځایونه نه باید هدف وي او ملکی تاسیسات او هغه خدمات چې عامه خلکو ته خدمات وړاندې کوي هغه نه باید هدف وي.
بیدار صاحب، په دغه راپور کې ویل شوی دی چې لومړی سر کې جګړې او نښتو ډېر تلفات اړولي، ورپسې بیا دغه ماینونو. وایي دا د نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده او کېدای شي هغه جنگي جرمونه هم وانګیرل شي. په افغانستان کې موږ د ډېرو لویو داسې پیښو شاهد یو چې هلته یوازې ملکیانو ته تلفات رسېدلي دي او مسؤلیت هم مخالفې ډلې په غاړه اخیستی. ولې تر اوسه پورې یوه دوسیه هم د جرمونو نړیوالې محکمې ته نه ده وړاندې شوې؟
په دې اکله د دولت مکلفیت بیا هم زیات دی چې کچېرته خپل ملي میکانیزمونه نشي کولای او یا اراده موجوده نه وي یا ظرفیت موجود نه وي چې دغه جرایم وڅېړي، نو نړیوال میکانیزم ته مراجعه هم د دولت په مشروعیت باندې کېږي. دولت باید د هغوی نه دعوت وکړي او راشي دغه څېړنې وپلټنې وکړي.
بیدار صاحب، ستاسو هم یو ملي میکانیزم دی، یعنې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون. تاسو په دې برخه کې څه کړي دي او څه مسؤلیت لري؟
موږ دغه مسله پیدا کوو او دولت ته سپارښتنه کوو چې د جنگ قوانین باید مراعات شي. هیڅ توجیه نه لري چې مونږ وایو شدت د جنگ دی یا مخالفین په شدت باندې عمل کوي، نو مونږ هم په شدت باندې عمل وکړو. اطفال باید په جنگ کې استعمال نشي، دا خبره ورته کوو چې په جګړه کې استعمال نشي. ملکي تلفاتو مسله زموږ د پاره سور خط دی. دا نه باید چې هغوی هدف وي، عامه تاسیسات نه باید هدف وي، د اوسېدو ځایونه نه باید هدف وي او په جنگ کې د دې باید خیال وساتل شي. او دغه جنیوا کنوانسیون چې افغانستان امضا کړی دی، بشرپاله قوانین چې کړی دی،
چې جنگ حالات بیانوي هغه به جدن مراد شي.
د ملکی تلفاتو په سلو کې 28 د دولت وسلوال مخالفین بلل شوي دي. اوس که چیرې د وسلوال مخالفینو سره د سولې خبرې کیږي، هلته د میستر شاه سره کینی او هلته بیا هم جګړې دوام ولري او ملکیان قرباني کیږي، تاسو دغه پروسه څه ډول ارزوئ؟ آیا پروسه باید په همدې شکل مخته ولاړ شي، جنګونه هم باید ورسره دوام وکړي، او که باید اول جګړه ودرېږي ورپسې د سولې خبرې پیل شي؟
د بشري حقونو فعالین د ټولو نه زیات د هر چا نه زیات سولې ته ضرورت لري. موږ د سولې په شرایطو کې د بشري حقونو احقاق کولی شو، هغه تامینولی شو. ولې موږ د هر سوله په هر بیان نه غواړو؟ موږ دغه مذاکرات د اصول غوښتنې په عقل باندې چې کوم هلې ځلې روانې دي، دو عمده شرطونه لرو. یو، د 14 کالو لاسته راوړنې په ځانګړي توګه د بشري حقونو په عقل باندې هغه تر خپلو لاندې نیسي. دویم، دا سوله باید دومره همشموله وي او د ټولو ګډونوالو بخصوص د قربانیانو چې په جنګ کې اصلي ضربه هغوی لیدلې ده، د هغوی د اراو نظریاتو څخه هم باید پوښتنه وي او د هغوی مشارکت هم باید وي، ښځو مشارکت پکې حتمي وي. یعنی د ټولو اقشارو چې د علاقه دي په دې سولې راوستلو کې هغوی د هم باید راشي.
بیدار صاحب، زما هدف دا و، آیا د سولې د خبرو له رسمي پیلېدو مخکې آیا دا ضروري نه ده چې یو اوربند وسي؟
زه وایم چې د سمبولیکو اقداماتو په توګه باندې، هغه اولینو اقداماتو په توګه باندې دا هم ضروري ده چې مونږ ځنې ابتدایي هغه وو، مونږ به دا ووایو چې راځئ مکتبونه به نه تړو، مکتبونه به نه نخښه کوو، کلیکونه به نه په نخښه کوو، عامه تاسیسات به نه په نخښه کوو. په مجموع کې په ټوله کې که چېرته ډزبند وشي دا به ډېره ښه وي، چې تر څو د سولې لپاره د اعتماد جوړولو په فضا کې او د ډېر ښه فضا کې دا سولې پروسه جریان پیدا کړي.
د مشال ریډیو د ګل دورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
مشالونه
په پوکم 3 بجو،
د سولې پلور
په پوکم 4 بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د دې اعلان وړاندې مو د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن د ویاند رفیع الله بیدار خبري اورېدې. ورته یو بل ریپورت ته د خبر ایجنسی باړې تاسوانه شوې کډوال وای چې تر اوسه د دوی د بحالۍ لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړی شوي، او ځینې کډوال یې د سهولتونو د نشټوالي له وجې بیرته پیښور ته ستانه شوي. دوی شکایت کوي چې کله د باړې او پیښور ترمنځ سفر کوي نو امنیتي ځواکونه ورسره ډېره سختي کوي. په دې حق له تفصیل د فرهاد شنواری ریپورت کې ورو.
د خیبر جنسی باړې ته خواوشا وکاله پس زیاتره بې کوره شوې قبیلې ستنې شوې، خو د دغو قبیلو خلک وایي چې په باړه کې ورته څه سهولتونه ور نه کړای شول او حکومتي ګامونو نه مطمئن نه دي، او د پیښور باړې ترمنځ په تګ راتګ کې ورسره امنیتي ځواکونه اوس هم ډېره سختي کوي. د باړې اکاخېلو نه بې کوره شوی یو تن خوشحال خان پریدی خپل کلي ته راستون شوی او مشال ریډیو ته وایي چې د بیا بحالۍ کومې وادې ورسره شوې وي هغه عملي نه کړای شوې.
ډېرې وادې راسره شوې، تاسو لا به کورونه جوړېږي، سکولونه به جوړېږي، سړک به جوړېږي، خو هغه مونږ لا یو شی په نظر رانغلو. مونږ چې کومه زندگی د ملک نه بغیر تیروله هغه په دغه کې شولو چې یار هغه خو مونږ خوا دې دی نه، ولې چې دلته کورونه مو ټول کنډرې پراته دي او سړک کنډرې دي او پلونه ټول چې کومه وران پراته دي، مونږ تمه دوره په ډېر تکلیف ده. جی دا چیک پوسټونه یې لکه شپې خدا سه حال وی چې مازدیګر مرنه بعد بیا څوک ور نه نشي وادای. په چیک پوسټونو کا بیماری د ساو یا چې کومه زخمی یا نور د سه بیماران یو درومه نو هغه کې چې کومه ډیر ټیم لاګي ولې چې په چیک پوسټونو باندې زی په زی تلاشی کیږي، بل خاص کرکې د بجلی ډیر غاټه مصاله ده.
او د باړی میرخیلو ګل جمال پردای وای کلی ته کډه وړې وا، خود سهولتونو د نشټوالي لامل بیرته په خبر ماشوخه لو تراغه
مو خپل کړه یو ډول اثر زمې تیرې کړه، پس بیا راغلم بنوي بو تکلیف وغټ کورونا ټول ورانو ټیم نه تیرې دوه گی مو بس او پس په لوډ شو بیا مو ځا کړی لنده وو سم پروت یو نو بنوي کنه به بجلی نیوی بجلی مو سره جوړه کړې وی سم نو هغه جو زورم نه راتل لیکل نه کول بس پس هم کړه وروړلې ټول مر غریب تکلیف کی څوک څه تختان ته وګي څنګه راته چې بس کړه ورو نه وړې دلته خې پروت ور نه دی اړېشت نه مز دریشت نه شایشت ونهشت بو نه ای سم نو.
او د باډي یو مشر سہیل پرید د باڑی وسنی حالت پاڑ وای
چکم حالت مونږ اوس کسو کم په سختې سره خلق کې ون خپل لوکیل نوځي خپل غل نوځي پلوشم اخلي ګوډنم کوزدل کوي کاډم چې کوي ارڅم دام نشو ویلای چې بالکل دا ما کوي نه سکیورټی کم دی اغه دم خپل لیول څه کوي خو په بس زوینو کې انتهایی دی اغه حد نه زیاته سختی دو یو ټینشن غوندي وی چې اوه زه بیا پر شپې ګوتو چې پسنو ورڅم دا به کرس کوم مخ کې به سم
د خیبر جن سید باړي خلکو د ستونزو په حق لمو شکل د یاد سیمه نه د کمی سملی غړي ناصر خان پر دې سره خبر وشوي نو دوی ویل چې حکومت د باړي د بیا بحالۍ لپاره په یو لوی منصوبه باندې لاس پورې کړی دی خو په دې کې به لږ وخت لګي او په چک پوسټونو باندې چې کومه سختي کیږي په دې لړ کې به هم امنیتي چارواکو سره ووینو چې نرمي پکې راولي د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او د باړې لوی بازار هم د تجارتي هلو ځلو لپاره خلاص کړی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ری دلشه
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری ریپورت د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو پیغلو ته په یو پروګرام کې د چیغه کې وهل ورزده کړل شو. سیاد چې یو غیر سرکاري اداره ده خواوشا سلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو پیغلو ته د چیغه کې وهل ور وخول. د یادې ادارې د مشر رازق فهیم سره زمونږ همکار ناصر خدای نور ناصر خبرې کړې دي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
یار ما خو درته یو وخت چې نیپال ته تللی وم نو د نیپال هم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز دی او هلته ما وکتلی چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیمینیر په توګه خلک اخی هم ته ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا آهنګ د چغه کې چونکې موږ په بوري کې اوسېدلی وو لا وخت زخم په دغه شعور کې پروت و نو ما وایي چې په دې کې خدا توان موجود دی سیدا ته پر مخ بیولای شي او لمر سر بیا دا هنر راغ سی او شیت منصوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت د یو منصوبه په ترتیب باندې هغه څنګه کار سره نیولای شي نو بس و ملک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله ملک به مخلوق ته ولېږه
ما عملی مو بیا کله فایل کړ او اوس څومره وخت وسو څومره پدې کې زده کوونکي مو جوړ تو وای یا هغه چې نوې ځوانان چې هغه چې راکا ستکړه څومره فارغ سکول دي
مشخو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب کم خلق بو سیز چغه کس دا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبره
او د کوم خلق سره د دې دل چسپی ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
دا بیا مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولنس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کس ذکرې دا څنګه کولای شي دا هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذ او د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره مو اوه ځوانان کښینو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې غنټې څلور غنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونی نه وس مطلب بل ته ورشي
بیا خاص کار هغه طریقې کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوریست راوست هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پر دوه ورکشاپ وسو سپاره کې دوی ته د تیوري ورو شو ولا سي میوزیک الف بات څه دی او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ولې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریبا اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونې هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخه هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کوم خوا پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کرا جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کوم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن دی هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته رامخته شوله خو بهرحال بیا مو هم مطلب خلکو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی و چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا ته هیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شی نه راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطراتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د تحفې په شکل کې ورم پسې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه وړاندې د دې نه چې سرته ورسیږي په اخر کې یو وار بیا د فرخنده صد نه د خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر راغوښته او په اسلام آباد کې د پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختونې په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي بلخوا په اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي دوی هیله مند دي چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشي شي حضرت عمر زاخلوال پر مشال ریډیو ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر وایي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نوم استعمالوي نن په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اړخه یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتنو سره د ناروا سلوک بند کړی شي او تدوی بند کړی شي ټول شناختي کارډونه د اخلاص کړی شي ملګري ملتونه وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د 11,000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو په پرتله بدتره ده تیر کال 3,550 کسان وژل شوي دي په دې مرګ ژوبله کې شاوخوا 25% ماشومان او 10% ښځې شامل دي سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد ترکیه به هوایي اډې ته خپل جنگي جاسونه لیږي د لیواد خپلواک مرکز ته یوې نظر پوښتنې له مخې په 500 کې سلور روسان په دې باور دي چې هیواد دا وخت له اقتصادي بحران سره مخامخ دی د امریکا د ریپبلیکن ګوند شپږ امیدواران د لومړنیو رایو اچونو تر پیل وروسته د اول وار لپاره په یو بله مناظره کې سره مخامخ شول دوی د خپل ګوند اخوا د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندیدان دي او د یونان چارواکي وایي دوه مشکوک کسان چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پورې ته نږدې نیول شوي دي د یونان یو جګپوري امنیتي چارواکي ایسوسیټډ پریس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 40 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برطانیان دي
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې امید ده چې دا خبرونه مو خوښې شوې وي سبا سهار په 9 بجو به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. او زه منور شاه زما همکاران اسحاق اميري او فرخنده اسد د اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوا باد شئ.